السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې. خدا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې نن هم د درنو ورښتونو او سیلاونو د راوتلو اټکل کړی دی. په ورته وخت کې طالبان له ملګرو ملتونو غواړي چې له سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په دریز کې سره ویشلی وو. دا خبره د فرانسې دولتي ټلویزیون فرانس څلرویشت د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله کړې ده. د طالبانو پر دیارلسو مشرانو د سولې د خبرو په هدف د سفر بندیز معاف شوی وو، خو دغه معافیت تیره جمعه پای ته ورسېد. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې نور جزئیات لا نه دي رسنیز شوي. تر دې وړاندې ویل شوي چې پر طالب مشرانو د سفر د بندیز په مسله کې روسیا او چین له اروپایي او امریکایي مشرانو سره یوه خوله نه دي. طالبانو هم ویلي چې پر دوی بندیزونه د دوهې د تړون خلاف ګام دی او باید له بندیزونو د فشار د وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د ورښتونو او د ناڅاپي سیلاونو خبرداری ورکوي. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلاونو د راوتلو اټکل کړی دی. د ورښتونو اندازه د 1000 او 1200 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. په پکتیا کې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د ښوونکو د 609 بستونو لپاره د ازموینو بهیر پیل شوی. د ازموینې د لوی ادارې تخنیکي مشر لطف الرحمن حقمل پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې 102 بستونه د ښځینه ښوونکو لپاره ځانګړي شوي چې د ده په وینا ورته په لسګونو ښځو نوملیکنه کړې ده. د چارواکو په وینا په ټوله کې په دغو ازموینو کې نږدې 1100 کسانو نوملیکنه کړې. د افغانستان بانک ومه خاري څنګه د پاسپورت ریاست په انګړ کې پرانستل شو. د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دغه اقدام د هغو کسانو لپاره د اسانتیاو برابرولو په هدف شوی چې د پاسپورت اخیستو لپاره د ریاست ته مراجعه کوي. د پاسپورت د ادارې رئیس مولوي عبدالحکیم حمدي وویل
دغه څنګه پرانستلو سره به ندین روستا ټول هیوادوال په ډیر آرام په ډیر سکون کولای شي چې مغلطه زی په دې طرف وخت او بل طرف ته جمع کړي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کابل د صنعتي پارک د برېښنا د کمښت د ستونزې د هوارولو په هدف یې د دې پارک برېښنا 2 ساعتونو ته پورته کړه. دا کار وروسته تر دې شوی چې د صنعتي پارکونو مسؤلینو اندېښنه ښودلې وه. او پاکستاني چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو پخوانی صدر اعظم عمران خان په ترهګرۍ تورن کړی دی. دغه اقدام ښایي په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا زیات کړي. دا خبرونه کولای شي تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولي. ادرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه اورئ، خو لاندې خبرې برخې کې به واورئ چې پیښو ته د رسیدو په برخه کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي چې ملګري ملتونه باید له سیلاب ځپلو سره بیړنۍ مرستې وکړي. دوی وایي چې له خپل اړخه یې سیلاب ځپلو سره مرستې کړي، خو هغه بسنه نه کوي. په ورته وخت کې د هوا پیژندنې ملي ادارې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې نن هم د ورښتونو او سیلاونو د احتمال خبر ورکړی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډیر ځاني او مالي زیانونه اړولي، او په یو شمیر ولایتونو کې د نورو سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی، د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې له سیلاب ځپلو سره د مرستې وکړي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت مرستیال مولوي شرف الدین مسلم تیرش په ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ مرستې یو شمیر ځپل شوو سیمو ته استول شوي، خو هغه کافي نه دي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې له مرستیال محمد زید خاطر سره په کتنه کې د مرستو غوښتنه وکړه.
نو دغه مشکلات یقیني ډېر دي، او موږ کوشش کړی دا چې خپل اولیه کومک شکم دی وسمو هغه مرسول لکه خیمه او کمپل او خوراکي مواد په هغه کفایت نه کوي. په دغه حال کې په دغه ناورین کې واقعا د شان کفایت نه کوي، دا ډیر کم شي دي. نو موسات باندې موږ کړی دي، نن موږ د موسات ملي متحد د معاون سره مجلس وو، دغه ژغم پرو کوي او دوی هم د سکه مواد راکړه.
ورسته یو سیلابونو په لوګر، میدان وردګ، نورستان، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې خلکو ته ډیر زیانونه رسولی دي. زیانمن شوي هم د مرستو غوښتنه کوي. د لوګر ولایت دوه اوسیدونکي روح الله او نور محمد:
سیلابونه هر سره ته لاندې کړي، صرف د تن جامې لرو، نور څه نه لرو، خوراک نه لرو. موږ دا ټول راوتلي زنانه مالته ناست دي، موږ دلته راختلي وو، مړ څه کوم غږ واوري.
الله پاک غواړو بیل دی نړیوال هغه غواړو موږ سره د مرسته وسي، را دي سي ودي وګوري، هر شی دی وګوري، کوټې دی وګوري، کورونه دی وګوري.
د هغو معلوماتو له مخې چې د طالبانو چارواکو ازادي راډیو ته ورکړي، په لوګر، نورستان او غزنی کې د وروستیو درې ورځو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي او 50 نور ټپیان دي. یوازې په لوګر ولایت کې 40 تنه مړه او 10 ټپیان شوي او 4 تنه تر اوسه تری تم دي. په نورستان کې د 13 او په غزنی کې د 2 کسانو د مړه کېدو خبر ورکړل شوی دی. سیلونو په لوګر کې د خوخی ولسوالۍ ډېر ځپلې چې زرګونه کورونه ویجاړ یا زیانمن کړي دي. تېره شپه هم د لوګر په څو نورو ولسوالیو کې د نویو سیلابونو د راوتلو خبر ورکړل شو، خو تر اوسه یې د احتمالي زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. په عین حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمال ختیځو 19 ولایتونو کې د نورو ورښتونو او سیلابونو خبرداری ورکړی او له خلکو یې غوښتي دي چې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي.
وموردل چې د طالبانو د حکومت چارواکي له ملګرو ملتونو غواړي چې له سیلاب ځپلو سره بیړنۍ مرستې وکړي. دوی وایي چې له خپل اړخه هم د سیلاب ځپلو لاسنیوي ته دانګلی دي، خو وایي هغه مرستې چې دوی کړي بسنه نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن به هم په ډیرو ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم په ګڼو ځایونو کې د نورو سیلونو د راوتلو احتمال هم شته. په ډیرو سیمو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسولي، ولې په وروستیو کې سیلابونه زیات او خونړي یا ویجاړونکي وو؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي مدقیق نه د مرکې په پایل کې کړي.
دا دوه علت لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، دا چې کله کله رامنځته کېږي، دا له ټول تاریخ کې کله چې بشر په ځمکه کې سر ژوند کوي، د سیلابونو سره شته. خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه سي، هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله نه کوله او خپله لاره او مسیر پیدا کوو. اوس ستونزه دا شوه چې یو خو نفوس زیات سو ورځ تر ورځې بل ته، دغه کوم نباتي فرش چې موږ په ملک لرو دا د خلکو لخوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوی کوو، او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو د زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس تلفات زیاتېږي، او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده.
یعنی تاسو د دغو سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولی او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده، د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې وو. دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره په خوا کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته لوسته کړه ده. انسان په هغه ځای کې چې په پخوا اوبه تېرېدل، یې خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه، هر څه سیو د کارونه یې وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل. اوس د دې سیلابو هغه تخریب اندازه سیلاړه ده، دا یې مصنوعي علت او طبیعي علت هغه داسې نوار یا بې وخته ورښتونه کېږي او دا عاجل شکل په سیلاب باندې وو.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویل چې بې وخته ورښتونه کېږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، د دغو ورښتونو اوبه ځمکې ته ولې نه جذبېږي؟ په ډېرو سیمو کې موږ د دې شاهد یو چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي.
د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډېر نازک میخانیکیت لري، او دا یو پروسه ده، طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یوځای کېږي، بالاخره هغه زمینه د جذب اوبو مسایره کېږي. یو عمده علت یې دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت خاورې باید اوچت. که چېرې خاوره ډېره وچی کده فکر کړی نوري صاحب په ډیره وچه خاوره باندې کچیر او بوته واچې دا او ډیر وخت پمځکه ولاړی یعنی ډیر وخت اخلي دا او بوته پمځکه جاست کو کچیر لګ نه مای په خاوره کې موجود دی رطوبت لګ زره په خاوره کې موجود دی کته لګ بوته دا ډیر زر زر اوس دا رطوبت موږ څنګه خو زیات ورلو دوه شنه لګو خو موږ طبيعي فرش ته د بوتین درلو د واخم درلو د ځنګلونو درلو مځکه پټه و مځکه لوسانه و مستقیم د لمر ورانګه نه تراتله بل اخره د رطوبت کې زیات او باران به وسو د باران او به ډیر زر مځکه لاندې جست شو د مځکه لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلی او موږ به د کال په ټولو میاشتو کې اوبه درلو د چینې ډیر پریمانه چینې وي چینو به اوبه ورکولې ساګانو به اوبه ورکولې دریابو به اوبه ورکولې اوس دا ټولې کمې دي دلیل دا څه دی موږ دغه کوم نزولات له اسمانه لرو د دې سیلاب په شکل باندې په سرعت د ځمکې په سر باندې حرکت کوي دا موږ له لاسه ورکو پکې لاندې ذخایر نه جذبېږي بل اخر باعث د وچکالۍ باعث د کمبودي اوبو ګرځي
د چاپیریال ساتنې متخصص او د همدې چارو شنونکي عبدالولي مدقیق چې له آزادۍ رادیو سره د روسي سیلابونو په څرنګوالي غږیده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول آزادۍ رادیو ووري
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې په وروستۍ میاشتو کې د کورونا د ناروغانو شمیر زیات شوی دی په کابل کې د کورونا د درملنې یوازنی روغتون افغان جاپان هم مني چې د دوی په ناروغانو کې یا د دوی په مراجعینو کې د کورونا ناروغان زیات دي تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت مسؤلان په ورستی او میاشت کې په دغه هیواد کې د کووید 19 ناروغي د زیاتیدو خبر ورکوي او خلک غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي دغه وزارت وایي شرافت زمان د دوشنبه پر ورځ ازادي لري او ته وویل 13 میاشت په کووید 19 تخته کسانو شمیر د ټول هیواد په کچه 2300 خو په روانه میاشت کې 3400 تل وړ شوی
دا چې په دې ورستی کې په غونډوي هوادونو کې هم د دې د چپاو موجو څه پورته شوی دا او ارقام زیات شوی دي په هواد کې هم بدبختانه ارقام یو څه اندازه ګرافي لوړ شوی دا په عموم کې مونږ د کورونا چې په ورستی او میاشت کې مونږ کوم ارقام درو په میاشتنی ډول باندې د ارقام د 3400 په اندازه باندې وي
خو خاغلی زمان د دې 3400 ترمنځ کرش میرونه خود په ورته وخت کې په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتون د طالبانو د امر روغتي وزارت د ویان د څرګندونو په تایید سره وایي چې په ورستۍ ورځو کې په دغه روغتون کې هم د ناروغانو شمیر ډیر شوی دی دغه روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین ازادي رادیو ته وویل
تقریبا کډیر سره وغوښتل موږ PCR ورکوو او واټ شپږو پر مثبت راځي بعضې ورځې حتی له 12 مثبت راشي په تیره میاشت کې موږ دومره مثبت نه لرل یعنی دوه درې کسان به یا مثبت شول یا به نه وو دې نه داسې معلومیږي چې دغه کوم حالات چې ده د کورونا ناروغان یعنی سیرې سعودي غوره کړی ده د مخ په زیاتېدو دي
نوموړي ویل چې په تیره میاشت کې د بستر شوی او ناروغانو شمیر 15 شپته وو خو اوس او یو تل وړ شوی دی دا په داسې حال کې ده چې تازه په کندوز ولایت کې د کووید 19 روغتون مسؤلانو هم د کووید 19 ناروغانو د زیاتېدو خبر ورکړی دی دغه روغتون د ډاکټرانو مشر ډاکټر محمد شفیق صادق ازادي رادیو ته ویلي چې په تیره میاشت کې دوی په خپل روغتون کې وسوبو وش مثبت په حساب کړی دی د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت او په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتون مسؤلان وایي د کووید 19 ناروغي د تشخیص او د ناروغانو د مالنه لپاره ټول امکانات موجود دي او اوس مهال کوم ستونزه نه لري ډاکټران سپارښتنه کوي چې خلک باید په کووید 19 ناروغي لخته کېدون د مخنیوي په خاطر روغتیایي سپارښتنه په پام کې ونیسي ټولیز واټن مراعات کړي خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي په عمومي ځایونو په ځانګړي ډول په سرپټو محلونو کې باید لماس نه کار واخلي د پرنجي پر مهال خپل خولي او پزې د دسمال ونیسي او ډیر په کور پاتې شي
ازادي رادیو تغوا ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اوس راځو دې ته چې واشنگتن د ایران د هغو اداو په وړاندې خبرګون خو چې ویلي دي متحده ایالات د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندې کېدو لپاره خبرو کې ځان رامنځته کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې واشنگتن هڅه کوي چې هر څومره ژر چې کېدای شي د اروپایي ټولنې لخوا د وړاندیز شوې یوې موافقې د روسي متن په اړه د ایران نظریاتو ته ځواب ورکړي تفصیل په دې راپور کې اورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل امریکایي چارواکي کوښښ کوي چې د ایران هغو نظرونو ته ځواب ووایي چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په هدف د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوي د یوې نهایي موافقې د متن په اړه وړاندې کړي دي. ښاغلی پرایس د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا چې ایران له خپلو ځینو غوښتنو لکه له تور لیست څخه د سپای پاسداران انقلاب ځواک له لرې کولو څخه په شا شوی دا هیله بښونکې ده. خو هغه په عین حال کې وویل چې ځینې مسایل تر اوسه نه دي حل شوي.